اوردن کده مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومت سلامونه ومنه هیل لرم چې روغ جوړ بهستې وخت ورځي 3 بجې شوی نن د ګل ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده په دې غړي کې به موږ تاسو ته خبرونه دروو له هغه وروسته رپورټونه لرو چې مهم پکې د سنگین ولسوالۍ په اړه تاسو ته تازه معلومات درکو مرکه پر هم لرو او په وروستۍ نیمای کې به اونیزه خبرونه د سولې پر لور اهم وي خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي
ستوري مشهي لومړی د مشال خبرونو سرټکی مومند قبایلی سیمه کې یوې 14 دوه کسان وژل دي د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل باندې د افغانستان په وضعیت بحث کوي د یمن د شخړې د هوارې لپاره خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې او ست مشال خبرونو تفصیل نن سهار په مومند قبایلی سیمه کې په دوه بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي پولیټیکل چارواکو مشالې لیو ته ویلي رومبای پیخه کې افغان پولیسو سلمه تحصیل بایزه کې د سړک د غاړې ماین چاودلې چې پکې د لیوي ځواک یو صوبیدار او یو ځایي ډرایور وژل شوی دی هم په دغه سیمه کې په بل یو ماین چاودنه کې د امنیتي ادارو دوه اهلکار ژوبل شوي دي تر دې دمه د دې دواړو پیښو ذمواري چانه ده منلې د قبایلی سیمو نه د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړې شوې د اعلی سطحي کمیټې غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي تېر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې ښاغلی شاجی ګل زیاته کړه
په فارن آفس کې په وزارت خارجه کې سرپرستی په سربراهي کې زموږ پاټا پارلیمنټریان او کمیټه ممبران موجود وو او په دې کې موږ دا فیصله وکړه په جنوري کې به موږ د قبایلو د ټولو ایجنسیانو هر مکتبه فکر خلکو سره ملګرو ان شاء الله
د شاجی ګل په خبره د ټولو قبایلی سیمو د هرې طبقې فکر د تجویزونو په رڼا کې به د 22 آئینی ترمیم مسوده جوړیږي او بیا به په پارلیمان کې وړاندې کیږي د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت پر ځای کېدای شي نوموړي پرون په سوات منګور کې د عبدل خان لالا په یاد کې جوړې شوې یوې غونډې ته وویل
اعتماد به اعلی په نتیجه کې عملا دواړه ملکونه داغیداري داغی مشران د انتها پسندی او د دهشتګردۍ خلاف د یو بل سره مکمل تعاون کی خارجي فوجونه به افغانستان نه الوزي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي او په افغانستان کې به مکمل امن اعلی راځي په پاکستان کې به مکمل امن اعلی راځي چې افغانستان او پاکستان به له یو بل سره تعاون کوي او مدد کوي
د غونډې ګډونوالو د افضل خان لالا په خدماتو رڼا واچوله او ویل چې د نوموړي په سیر ملت پال مشرانو د موجوده حالاتو په حق لا د وړاندې نه خبرداري ورکړې وو ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي یورما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت د ماښام 9 بجې پیلېږي چې په افغانستان کې د یورما د فعالیتونو بشري او امنیتي وضعیت په اړه ده د ملګرو ملتونو د راپور په یو برخه کې راغلي چې په 2015 کال کې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د امنیتي پیښو شمیر زیات وو او د کندوز ښار او د شپاړس ولسوالو مرکزونو پکې وسلوالو مخالفینو ونیول یورما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي نیکولس هایسن به هم د افغانستان د وضعیت خبر وکړي د خیبر پښتونخوا د سوابه په ګنداف سیمه کې د افغان کډوالو په کیم کې د کور د چت پرېوتو لامل د دوه ماشومان په ګډون درې کسان وژل شوې دي د دغه کیم مشر حاجی ظریف نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د یو کور د چت پرېوتو لامل د یو افغان کډوال د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شوي هم دي د ګنداف افغان کډوالو په کیم کې د محل د افغان کډوالو سلګونه کورنۍ میشتې دي دا محل نږدې 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې ډېری یې د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو کیمپونو او همداراز په ښاري سیمو کې ډېره دي دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته لرسېدو مخ رسیدو بغیر ختم شوی دی. په سویټزرلند کې د سلور ورځو د مذاکراتو نه پس مخالف خواوې د راتلونکي میاشتې په 14مه نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوی دی. یمن د تیرو نهو میاشتو راهیسې د نارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت پلوه جنګیالو او شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خوشا 6000 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجي هیوادونه شامل دي د یمن حوثي تحریک خلاف د مارچ میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده چې دا راست په یمن کې یو وار بیا د صدر عبدالربو منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. ویل کېږي چې ایران د حوثي یاغیانو اتحادي دی. د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجن کې د ځمکې ښویدنې له وجې یو نوي کسان لا درک دي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې 3 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې شوي دي او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه 9 کسان له ویجاړو ودانو ایستل شوي. ژینوا خبري ایجنسي وایي شباندې شپېته میتر مربع ځای د 6 متره خټې لاندې راغلی دی. شینجن د چین له لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو ګڼل کېږي. او وروستۍ خبر دا چې راپورونه وایي چې د روس جنګي الوتکو په شام کې د یاغیانو د ولکې لاندې ښار باندې بمباري کړي چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي. د راپورونو تر مخه پرون روسي جنګي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار کې د ګڼې ګوڼې یو بازار یو څو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړي دي. د مرګ جوبلې په هکله متضاد راپورونه مخې ته راغلي دي. د شام د انساني حقونو ادارې ویلي چې په دې بریدونو کې 6 کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. بلخوا رایټر خبری اجانس د امدادي کارکونکو لخوا وایي چې دوی د 43 کسانو د وژل کېدو پخلی کوي او زیاتوي چې 13 نور مړي هم راایستلي چې لا پېژندل وي نه ده شوي. د مشال د خبرونو پای اوس په تاسو د موسم حال او د کرنسو بای د رابع اکرم خان نو وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 28.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو افغانۍ په 2.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 18، بنو کې 6 او 19 او په کوئټه کې 4 او 14 وي.
اردن کو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې مو اوري د سنگین ولسوالۍ چارواکي وایي ولسوالۍ وس هم د دوی په لاسو کې ده، خو افغان چارواکي وایي په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه به دغه ډله د سولې راتلونکو ممکنه مذاکراتو کې لاسبرې نه کړي.
سر له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې موږ نظامي عملیات جامه لري او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملات څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی.
پاکستان حکومت وایي چې قبایلي سیمې یې له وسلوالو تر ډېره حده پاکې کړې دي، خو یو کارپوه وایي
هلته کې اوس یو د داعش خطره چې دا موجوده نه ده، بلکې هغې کې اضافه هم کېږي. هغه قبایلي اولس د غیر تپوس هم نه کوي.
او د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د جګړو ضد شیرونو پړاوري
په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي. جنگ څه د سپو کار دی، د خون خورو کار دی.
لمشالې دې وسروسی اوس خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو. زو افغانستان ته د هلمند سنگین ولسوالۍ چارواکي وایي چې سنگین ولسوالۍ اوس هم د دوی په لاسو کې ده، خو بیا د ولایتي شورا ځینې چارواکي وایي بعضي حکومتي ودانۍ د وسلوالو لاسو ته ورغلي دي او دوی زیاتوي کچري زر پوځي مرسته ور ونه رسیږي نو لډیر تاوان سره به مخ شي. وسلوالو طالبانو هم ادا کړی چې تیر شپه 8 بجې د سنگین امنیه قومندانی نیولې ده. ولکېږي دا جګړه لډیر ورځو رهیسې روانه ده چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. وسلوالو دا هم ویلي چې د سنگین ولسوالۍ بازار او امنیه قومندانۍ نیولې دي او د ولسوالۍ مرکز ته د ننوتو په حال کې دي. تفصیل له کابله الیاس دایر کوي.
کڅ هم د تیر شپې رئیس د سنگین ولسوالۍ د مرکز د سکوت خبرونه ورکول کېږي. خو د هلمند والي مرزا خان ریمی د دوشنبه په ورځ په یو خبره ناسته کې د ولسوالۍ د سکوت خبره رات کړه. ریمی وویل اوس هم درنه جګړه روانه ده او سیمې ته کومکي سرتیري لېږول شوي دي. مرزا خان ریمی وویل په سنگین کې تیره شپه عملیات کړي دي او وسلوالو ته یې درنه تلفات اړولي دي خو دقیق شمېره یې په ډاګه نه کړه.
دښمن بازی عملات شروع کړی وو لکن ولسوالۍ په خپل ځای ده. دانش په موږ هلته بازی عملیاتونه درلودو. څه دښمن ته هم په سنگین ولسوالۍ کې درنه تلفات اوښتي دي. هم په زنګلي و میرمنداو ګرش کې عملیاتونه وو. د اوس د مقطعات خاص هلته په فعالیت بوخت دي او ولسوالۍ کاملا د دولت د تسلط لاندې ده.
ولی ول د ګریش په زنبولي سیمه کې هم افغان سرتیرو عملیات کړي دي او ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شوي دي. پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي شمل کوزي ویلي چې د سنگین ولسوالۍ ټوله د وسلوالو لخوا نیول شوې او دولتي مسولینو او سرتیري د ملي اردو د دوهمې لواء قرارګاټ چې د فتی محمد د پیچ په سیمه کې موقعیت لري تللی دي. د هلمند ولایتي شورا غړي وای د سنگین امنیتي حالت خراب دی او د تیر شپې په جګړه کې د ولسوالۍ د ودانۍ په شمول امنیه کمانډانی او د ملي امنیت مدیریت د وسلوال لخوا نیول شوی دی. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا یو غړی حیات الله معیار وای کچیر پر وخت او جرم رسته ونه رسیږي هلته معاصره پولیس او ګڼ شمېر ملکي او نور نظامی مسولین به ووجل سي.
د دولتي تاسیساتو څخه زموږ حکومت وتلې دي په دې کې هیڅ شک نشته. همدغه وتلو ته زموږ یو تعداد اشخاص سقوط ورته وایي.
خپل د سنگین بازار دی هلته وسلوال شتون پشکلږي. تاسیسات دولتي تاسیسات چې خپل قمانداني او ولسوالي او ملي امنیت مدیریت هغه هغه کې جنگ شو دی. د مرکزی دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې دی ولسوالۍ ته په مجموع کې ټوله هلمند ته جدي توجه وکړي. که داسې د حالات یې یا په نور نور سیمو باندې جنگ داسې ادامه ولګي دا معلومه خبره ده چې دلته به عین د کندوز موضوع پیښیږي.
د سنگین په ولسوالۍ کې جګړو په روان لمریز کال کې د ورځې نه بلې ته زور واخیستی او د تیرې یوې اونۍ راهیسې یې د ولسوالۍ مرکز د سلګونو وسلوالو تر محاصرې لاندې و چې د دوشنبې په ماښام یې یو شمېر اداري ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدلې.
همدې موضوع کې پاتې کېږو. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې یې طالب وسلوال په شا کړی دي. د افغانستان د اجرائیه رئیس یا چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله یو ویان جوت پیسل نن مشال ته ویل چې نن عبدالله په دې حق لا د امنیتي چارو وزارتونو د وزیرانو سره غونډه درلوده. نوموړي ویل چې طالبان به پرې نږدي له داسې حملو د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکراتو لپاره ګټه واخلي. جوت پیسل سره زموږ همکارو بشیر ګواښ مرکه کړې. اول یې ترې په هلمند کې د روان حالت په اړه پوښتلی دي.
په هلمند کې څلور ورځې وړاندې وضعیت تقریبا په شمالي ولسوالیو کې ښه نه و. هلته د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې وې او تهدیدونه زیات وو. اما د تېرې ورځې وړمې شپې او برای ماښام د عملیاتو په نتیجه کې د هلمند خانشین ولسوالۍ په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده، پاکه شوې ده. په سنگین کې هم د وسلوالو مخالفینو حملې نه یوازې کنټرول شوې دي، بلکې هغوی ته درنه مجبور لاغوښتې ده. سنگین ولسوالۍ هغه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. موږ تېرې څو ورځې په هغو ساحو کې مشکلات درلودله، جنګونه وه. اما د ولسوالۍ مرکز ده او ولسوالۍ ټوله د افغان ځواکونو په لاس کې ده. عملیات جریان لري تر څو هغه ساحې چې له بازار نه دباندې او د ولسوالۍ د مرکز څخه لرې دي د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي، هغه ساحې هم بېرته لاس ته راست.
نو دا به څومره وخت کې کېږي؟ تاسو څومره وخت کې دغه کم خطر چې د اوس سره متوجه دی د دې ختمولو په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې دا خطر د منځه لاړ شي بېرته؟
هغه خطر چې وخت کې د ولسوالۍ د سکوت په اړه موجود نور هغه خطر له منځه تللی دی. هغه خطر نور موږ نه لرو. یوازې تمرکز پر دې دی چې چارلیز عملیات په ښه توګه سرته ورسیږي او هغه ساحې چې وسلوالو طالبانو ترلاسه کړي دي هغه ساحې بېرته حکومتي ځواکونه ورسي. افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټولو ساحو کې فعال دي، په کار او عملیاتو باندې بوخت دي.
فیصل صاحب، یو مسله چې په دې وروستیو کې ډېره زیاته په مطبوعاتو کې رپورټ شو، هغه په فیس فیسبوک د هلمند مرسیال والی او پوسټو چې مرکزی حکومت ورته پام نه کوي د څو ورځو نه تاسو په خپل ویل چې د درې ورځو نه ځینې ولسوالۍ باندې حمله وي او خطر وو.
دلته یو تفاوت موجود دی په دغه افکارو کې. مرکزی حکومت ټول افغانستان ته توجه کوي، محلي چارواکي د هغوی تمرکز له وظیفې سره سم، له مسؤلیت سره سم د هغوی تمرکز ټول خپل ساحه باندې یا پر یو ولایت باندې وي. هلمند یوازینی ساحه نه ده چې موږ هلته د وسلوالو مخالفینو لخوا له حملاتو سره مخامخ یا هلته د ترورستانو لخوا خطرونه موجود وو. د افغانستان په نورو ساحو کې هم وضعیت په نشانه دی چې ډېر دی سړی توجه ورڅخه واړوي یا توجه بلې ساحې ته شي. بناان محلي مقامونه یا د ولسفاق به دغسې یو بحث ولري. موږ روزمره د هلمند له احواله خبر یو. جمهور رئیس، اجرایه رئیس او اړوند وزیران هغوی له هلمند څخه آګاهي لري، د هلمند په حالاتو خبر دي او د حالاتو مطابق عمل کوي. طبیعي ده چې زموږ ځواکونه ټول ساحو ته محقق ضرورت رسیدګي نه کېږي، یا ډېر وختونه د هوایي قواوو د نه اکمال له وجې څخه موږ له ستونزو سره مخ یو، اما حکومت توجه کوي.
فیصل صاحب، یو اخیر پوښتنه دا کوم چې دا د روسیو کې داسې امید پیدا شو چې د طالبانو سره به خبرې اترې وشي، د سولې مذاکرات به وشي، او پاکستانی مطبوعاتو دا رپورټونه هم خپاره کړي دي چې د دې هفتې په اخره کې به راحیل شریف کابل ته ځي. یو خواته دغسې درانه جنګونه روان دي د طالبانو د خوانه، بل خوا د خبرو قصه روانه ده او هغه امید هم شته.
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته امادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې زموږ نظامي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه به په ټولو ساحو کې ادامه لري. هېڅکله به هېچا ته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي، او موږ په هېڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هېڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
د افغانستان د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله یو بیان جوړ پیښل چې د مشالې ډیو خبريال بچلګو خور سره په هلمند کې د روان حالت پړه خبرې کړې وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلي دی چې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پوره کېدو نه وروسته به د یادو سیمو امنیت فرنټیر کور او رنجر ځواکونو ته حواله کړي. آیا دغه ځواکونه به د جنگځپلي قبایلي سیمو د امنیت د ستونزو په هواري کې بریالي شي او که څنګه؟ د مجید بابر په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغو سیمو نشتون شي او د امنیت ذمهواري به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیزې نامنې نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وایي چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته د سیمې حواله کړل شي، حکومت له پکار دي چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلي ولس په اعتماد کې واغستل شي.
دا به سر دوباره شي کنه؟ تاسو یو علاقه، یو کلی کې بلد، یو کوڅه پیژنې، لار پیژنې، کور کلی پیژنې، نوې طرحې راشي هغه به کور کلی لار کوڅه چیرته پیژنې کنه؟ نو مشکل خو به خامخا راځي. زما خپل نظریه خو دا ضروره چې دلته کې کومه ملیشه یا کوم لیوی ده، نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینجر یا د بل چا هیڅ ضرورت نشته. د هغې وجه دا ده چې هغې به دلته کې نابلد وي او د هغې به د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، نو د هغې نه خبره ده چې دلته کې څه ضرورت به زه خو هم چې نه محسوسوم.
بلخوا په پېښور کې د امنیتي چارو کارپوه عقیل یوسفزی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سرته رسېدو نه پس به قبایلي سیمو کې د امنیت په حواله نورې هم یو شمېر ستونزې مخې ته راځي.
زما نه به خیال چې رینجر داسې لګي
نیت لري چې هغه د دومره خطرناکې علاقې چې هلته کې اوس د داعش خطره چې ده هغه تاسو میډیا رپورټ کې ګورئ چې هغه موجوده نه ده، بلکې هغې کې اضافه هم کېږي. هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغې دغه ټوله سیمه لتاړ کړې وه، تباه کړې وه، هغې کې اکثریت چې دی هغه ژوندي دي، هغې اوس د داعش حصه هم دي. په دغه خطرو په موجودګۍ کې به د رینجر داسې لهجیت وي چې هغه دومره خطرناکه علاقه چې ده هغه کنټرول کې بنیادي سوال هم دا دی چې آیا قبایلي ولس دغه رائے دغه امنیتی وضع یا د کم روډ میپ چې دی په هغه کې شامله ده که نه؟ د بدقسمتۍ نه د هغې په کې تپوس هم نه کوي، نه داسې څه کنسلټیشن شته چې هغې کې دوی کښېني د دوی څه رایې والي.
خو په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل بیا وایي چې دا مهال د قبایلي سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداري بحال شوې ده او د دغو سیمو د امنیت ذمواري به فرنټیر کور ته حواله کېږي.
قبایلي سیمو کې ما سے وای د روجګل تیرانا 95% ریټ حکومت قائم شوی، یو شوال پاتې و هغه شوالم التم ریټ قائم کړو په نارت وزیرستان کې او نور په قبایلي علاقه کې 95% زما په اندازې مطابق 95% علاقه کې حکومت ریټ قائم دی. وہ ایریا صرف یو روجګل پاتې ده، بل ایریا نه ده پاتې چې چرته فورسز نشي تللی. نه د حکومت دعوا نه ده، زه په خپله د دغې علاقې سره تعلق ساتم، قبایلي یم، ماته د خپل علاقې د هر یو ګوټ ګوټ پته ده، نو ځکه زه دا خبره کوم.
چودري نثار علي خان ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو وروستو فرنټیر کور ته د امنیت د ذمهوارۍ سپارلو لپاره وفاقي حکومت 8 ارب روپۍ مختص کړي دي.
اردونکو تاسو د مجید دبر په ریپورت کې واردل چې د پاکستان پوز ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په ګډون د زیاتره قبایلي سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې دي. خو بلخوا د شمالي وزیرستان نه بې ګوره شوي خلک وایي چې دوی اوس هم خپل کورونو ته د ستنېدو لپاره د ګڼو شمیر ستونزو سره مخ دي او د ستنېدو عمل یې ډېر په قلاره روان دی. په دې موضوع زموږ همکار منور شاه یو ریپورت برابر کړی، راځئ چې په ګډه ورته وګورو.
د تیر خالی په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوځي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خواوشا 15% کډوال یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمې زیاتره برخو نه خلک نه وو بې کوره شوي او کوم کډوال چې ستانه شوي د هغوی شمیره هم د پوځي ادارو د شمیرو نه کمه ده.
شمالی وزیرستان کې 10 خلق سے آپریشن چې دے دا پدری تحصیلوں کے اوشو چاہ تحصیل میرالی، تحصیل میرانشا او تحصیل دا داخل اوس پدری کے دے تحصیل میرانشا بالکل حص یوا کارڈ ہم نہ دے چلے د تحصیل د تخیل کې کارډ نه دي سره نه. البته تقریبا زموږ د تحصیل میرالی خلک چې دي هغه بلس کې د تلوي نور بقیا د دوه تحصیلونه چې دي د هغې خلکو بالکل تلي نه دي.
نوموړی زیاتوي چې ستانه شوي کډوال هم لا د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټري محمود شاه وای په قبایلي سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماري او خانه شماري نه ده شوې، نو ځکه یې کره شمیرې هم نشته. بلخوا خبریال سفتر دا وړوای چې واځي د خلکو خپل سیمو ته پستنولو کار نه کیږي، بلکې هلته د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروری دي.
په کار دا چې د میرلی او د میرانشاه چې کوم مین مرکزونه دي، د اسنین د تجارتي مرکزونه یا هغه ورن کړي شوي دي، هغه سکولونه حال ډېر تباه دی، هسپتالونو حال ډېر تباه دی، روډونو حال ډېر تباه دی. نو هغه کې ما چې خپل کم سوچ دی هغه کې به ټایم لګي دومره زر د خلک به واپس دا دی چې د کم دسمبر ورکړی دی 2016
د یادونې وړ ده چې د سرحداتو او ریاستي چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلي وو د ضرب ازب عملیاتو له وجې متاثره شوي خلکو د بحالۍ په کارونو به 10 ارب روپۍ لګښت راځي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استئ. اوریدونکو په پاکستان کې میشت رجستر افغان کډوال وای روانه میش کې به دوی د دوی په پاکستان کې د پد کېدو قانوني موده پای ته ورسیږي. خو د دوی په خبره نه خو تر دې دمه افغان حکومت او نه هم پاکستان حکومت د دوی لپاره څه پلان جوړ کړی دی چې لوجې دوی د ذهني کشمکش سره مخامخ دي. بلخو د پاکستان حکومت وینا ده چې دغه مسله وفاقي کابینه ته لیږلې ده او ډېر زر به په دغه اړه څه پرېکړه مخته راشي. پړی نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ری خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
اسلام آباد کی میشت یو افغان کډوال نصیر المان اوی چې د پاکستان حکومت یو این ایچ سی آر او افغان حکومت تر منځ د شوې لوزنامې مطابق رجسټرډ افغانان روان کال دسمبر یو دیرشم نیټې پورې په قانوني توګه پاکستان کې ایساری دي شي خو دا د دسمبر په ختمېدو دی او تر دې دمه د دغې لوزنامې د مودې غزولو یا ختمولو په اړه څه فیصله نه ده شوې چې ورسره دلته میشت افغانان او د دوی کورنۍ د سخت ذهني دباو ښکار دي.
وقت لگ پاتې نو دا کارډونو هم وخت تیر شو او کوم افغانان چې دلته پاتې کیږي خپل نو هغه اوس هم تنګیږي که چیرې دا وخت تیر شي هغه ته سند یا پروف ورنه کړل شي نو هغه په وجه باندې به دا پولیس به تنګي. اوس هم ټول خلک چې دلته ځان نه احساسوي چې موږ دلته په امن کې اوسېږي پولیس تنګي او اوسه پورې هغه ته خپل آینده هم نه ده معلومه. دولت ورته هیڅ فیصله نه کړې نه ورته هلته څه اقدامات نیولي دي او نه ورته دې اوسه پورې څه اقدامات جوړ کړي چې هلته بېرته لاړ شي یا پاتې شي. د هر فیصله کې دولت فیصله ضرور کړي.
کله چې مشال ریډیو د رجسټرډ افغان کډوالو معاملات د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان په وړاندې کې خوا نو دی وې چې په دغه اړه پاکستان او افغان حکومت سره تماس کې دي.
ګورنمنت اف پاکستان کوم پروپوز ایکستنشن دی هغه د 2017 نه پورې دی کوم موست د فدرل کابینټ په انډورسمنت په انتظار دی. په اگست کې چې سفون منیسټر کابل ته تللې و د پاکستان کډري هغه په کابل کې یو این ایچ سی آر او ګورنمنت اف افغانستان سره شیر کړو.
په دغه اړه مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ د مشر ډاکټر عمران زیب نه تاسو کو نو دوی چې ټولو متعلقه ادارو خپل تجویزونه وزیر اعظم ته لیږلي او راتلونکو څو ورځو کې به په دغه اړه فیصله وشي.
وزارت داخله دا وزارت خارجه دا صوبی دی انور زمغه ایجنسی دی سونو سټیک هولډرز دی او ساتان منګ ټولو په غونډه یو سمری چې دا غوړ لګل دا وزیر اعظم سره ټول کابینت امید هم لرم چې کثیر کابینه به راتلونکو هفته کې وملاویږي ان شاء الله 31 دسمبر نه مخکې وو په فیصله وشي دوه کال هم پکې ریکمنډیشن شته.
د وفاقي حکومت د وینا سره سم دا وخت پاکستان کې خوښه 15 لک رجسټرډ افغان کډوالو سیږي او هم دومره غیر رجسټرډ دی. د رجسټرډ کډوالو پاکستان کې د ایساره دو قانوني موده د روانه میاشتې په اخیری نیټه ختمی دون کې دا. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو خبرونه ته غوږ اسې. زو کراچۍ ته د کراچۍ باوانی چالی سیمې اوسیدونکو وایي چې که یو خوا دوی د اوبو، اسپتال، سکول او صفایي د نشټوالي په رنګ ستونزو سره مخ دي نو بلخوا د دوی په سیمه کې نشئ توکي لکه چرس، هیروئین په خلاص مټ او ارزانه خرڅیږي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
د دې سیمې نه ټاکلې شوې د یونین کونسل کونسلر قاضی احمد وایي چې د نشئ توکو د خرڅولو سره سره اوس دلته جواری هم کیږي او مرکز یې داسې یو ځای دی چې په کاغذونو کې ډسپنسری یعنی هسپتال دی.
منشاتی پر رشو خو دلته کشته مخکې به خالي چرس مس خرڅېدل اوس سره پوډر هم شروع شي دي او جواری هم کیږي نو هغه سه پولیس ونیسي او بس بند کی په کاغ وخت چې سره سم منشیات څو ونیسي راونیسي په هغه کې بند کی هغه دومره جوړی مضبوطی دي چې په میاش نیمه کې هغه بیا دوباره واپس راوځي.
د قاضی احمد په وینا چې د دوی په سیمه کې نورې ستونزې هم شته ولې دغه د نشې توکي خرڅول نه یوازې د دوی د ځوانانو مستقبل تباه کوي بلکې اوس یې په ښکاره توګه د یو ناسور شکل خپل کړی د کوم پر ضد چې هیڅ یو تن ګام نه پورته کوي. هم د دې یونین کونسل نه ټاکلې شوی وایس چیرمین شیرباز خان وایي چې په ښار کې روان د وسلوالو پر ضد د رینجرز عملیاتو په دې کاروبار کې تر څه حده کمې راوستې.
دا خبره بالکل رښتیا ده چې منشیات دلته ډېر زیات کله چې کراچۍ د اپریشن شروع شوی
کم سے کم 50% کم شی دی مخ کے ډیر زیاتو وس هم د سٹیک او اک د اغه سے نشت لګ څنګه چې مخ کې زیاتو کم مخ کې وسه خرڅې لګ څنګه چې روړې خرڅې کې وړو څنګه ټاپیان اوسه یو سو دغه پاتې دغه د پولیس پر سرپرست کې چلی یا سپا خبره مې کوم هغه بالکل لاغو پر سرپرست کې چلی
د باونی چاله اوسې دونکی که څه هم د خپل ایم پی ای یعنی صوبایي سملی غړی یا پولیسو نه ګلمندی چې د خلکو پر ضد سګام نه پورته کوي ولې دوی وایي چې وړاندې هم د دوی پر ضد کمیټې جوړې کړې وي کوم چې اوس غیر فعال دي او یو وار بیا به پخپله د دغه خلکو پر ضد د سګام پورته کولو لپاره راغونډیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته وګورئ، درې نیمې بجې شوې دي او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې له هغوی د خبرو لنډیز واورو.
نن سهار په مومندو قبایلي سیمه کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د دغو دواړو چاودنو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو نه د پارلماني غړیو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د قبایلي سیمو د انتظامي حیثیت په اړه جوړې شوې د اعلی سطحي کمیټې غونډې به د راتلونکې میاشت نه پیلېږي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت پر ځای کېدی شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. د خیبر پښتونخوا د سوابه په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې د کور د چت پرېوتو له امله د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د یمن د شخړې د حوالې لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته د رسیدو بغیر ختمې شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکې میاشتې په 14 نېټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجن کې د ځمکې ښویدنې له وجې یو نوي کسان لا درک دي. دا پېښه چې پرون رامنځته شوې په کې 33 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې شوې دي. راپورونه وایي چې د روس جنگي الوتکو په شام کې د یاغیانو د ولخي لاندې ښار باندې بمباري کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. د راپورونو تر مخه پرون روسي جنگي الوتکو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار کې د ګڼې ګوڼې یو بازار، یو څو ترکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې دي.
خبرونه مو له مشال لري ودل چې مجید بابر وړاندې کول اوردونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو. د سولې پر لور ونې خبرونه به هم دراورو. خلومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخر ته ورشي.
مشرق ورسپان خپل اداریه کې وایي چې لاور کې د یوې غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د امن او امان په معاملې به هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خندانو پیدا کولو اجازت نه ورکوي. د غرنګ پوځي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضرب عضب اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې د لاسه یو شمېر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تیښته مجبور دي. بل طرف ته د پوځ مشر شمالي وزیرستان کې د اسپیټال پرانیستو وکړه او هلته د کیډیټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداریه وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوږدې مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومانو او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازینه لار تعلیم ده. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر څوک ډېرې ګټورې نتیجې ورکړي دي خو د دې باوجود خار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپل لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او 13 ورځ هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد د راپاریدل خلکو د لاسه وجل شو. ادارې وایي چې پاکستان کې دا اول ځل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سوسو ځل داسې شوې دي او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدای چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ پر رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دي شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغه کلونه لګي. بل دا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې ځای ته ځان نه رسوي نو ځکه مجبورن اولس قانون په خپلو لاسو کې واخلي. اداري اخره کې وایي دا یو غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپل انصاف کوي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت عدالتونو قانون نافذونکو ادارو لا خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
فرم پولیس مجلې په پا پاکستان کې د پوزي د پوز د مشر جنرال لاهل شریف د مشهورتیا او ان بی سی نیوز بیا په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو بي خبرونو او پروپاګاندې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې غټ کې یې لګولې اچارو.
فورن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږ موده کې د فوز مشه جنرال راحیل شریف د هغه حیوات اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پېښور پورې د فوزي جنرال په حق کې بینري او شوارونه په نظر راځي. په دغو کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلې دی. مجلې کې په تیر کال جون میاشت کې د ازربایجان په نامه فوزي عملیاتو له وجې د فوزي جنرال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوزي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. ازربایجان فوزي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخوا. نړیواله ټولنه له ډېر مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټنځایونه لري. د دغه فوزي عملیاتو نه پاکستان دا خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجلې کې چې د فوزي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي ځکه چې د فوزي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پېښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوزي عملیات نور تند کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانی ورکړل شوې. فورن پالیسی مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریې ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوزي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړي ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقي ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالۍ ونمانځل شي. د ضربې اضف فوزي عملیاتو په اړه ډېرې زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جواب اول غواړي. بلخوا ان بی سی نیوز پر خپلې ویبپاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو خپرونې او پروپاګنډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې پروپاګنډا شروع کړې ده. ان بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رسو کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې فتوی ورکړي او کچري د دې مخنیوي ونشي نو دا به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. ان بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ ده چې خلکو ته خپل خبر ورسول شي ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم راډیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله وه. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه ښودلې ده. د جلال آباد ښار نه بے کوره شوی یو تن عزیز الله ان بی سی ته ویلي دي چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې راډیو اوري چې په خلکو کې ویره ترهه جوړه کړې ده. د ده په خبره کچر حکومت پر وخت دې مخنیوی ونه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسله والې ډلې تبلیغاتو نه متاثره شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو په شام کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لزګونه کسان وژلي دي. د راپورونو له مخې د روسیې جنگي جټ الوتکو په ادلیب ښار کې لګڼې ګوڼې یو ډک بازار په نخه کړ. په همدې حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتن پر نوویل چې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره کار د روسیې لپاره اسانه دی ځکه ماسکو په شام کې دوه مخیزه لوبه نه کوي. تفصیل له احمد تکل اورو.
د سوریه په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو شپږ دېرش کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر درې څلوېښت ښیي او وایي د لږ تر لږه دېرشو نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې یو نیم سل نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حملې د ادلب په لګڼې ګڼې ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې په سوریا کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریا کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي. زمون لپاره ډیره آسانه ده چې په سوریا کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې وروستیو کې له ولسمشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې له خپلو دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې آسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوبه نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیا د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر له مخې د سوریې پوځ چې روسیا یې مرسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خانتومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. اټکل کیږي چې د دې سیمې بیرته نیول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
دا مشال ریډیو ده.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي چې په قومي اکشن پلان کې داوی شوی وي چې په ملک دننه به د مذهبي مدرسو سره د بهرنیو هیوادونو لخوا د مالی مرستو مخنیوی کیږي او که مناسب وګڼل شي نو دا ډول مالی مرستو لړۍ به بندول کیږي. خو د یو کال تیرېدو نه پس هم دغه مالی مرستې اوس هم روانې دي. د ادارې غټي برخې له مجید بابر اورو.
د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو ادارې کې لیکي چې تیر کال په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د پېښې نه پس چې کله د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د حکومتي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د قومي اکشن پلان مسوده منظوره شوه نو په دغه هیواد کې د بهرنو هیوادونو لخوا مذهبي مدرسو سره د مالی مرستو په اړه ډېر تاوده بحثونه وشو او حکومت ژمنه کړې وه چې د دا ډول مالی مرستو مخنیوی به کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغې خبرې یو کال وشو او په قومي اسمبلۍ کې د دغو مالی مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د کورنو چارو د وزارت لخوا وویل شول چې په هیواد دننه 215 مذهبي مدرسو سره د 100 بهرنو هیوادونو لخوا مالی مرستې روانې دي. خو د دې نه پرته حکومت ته هیڅ معلومات نشته چې د دې نه علاوه نورې کومې مرستې کیږي. د ورځپاڼې په خبره دا مالی مرستې د سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکا، بریتانیا او جنوبی افریقا لخوا په پنجاب کې 120 مدرسو سره، په گلگت بلتستان کې 95 مدرسو سره، په سند صوبه کې 1، په خیبر پختونخوا کې 200 او په بلوچستان کې 150 مدرسو سره روانې دي. په دغو کې دوه مدرسو سره هر کال د 25 لکو نه تر 150 لکو پورې مالی امداد او 80 نورې داسې دي چې هر کال ورسره 300 میلیونه روپۍ امداد کیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په جغرافیایي توګه دا ټولې مدرسې په دغه هیواد کې خورې ورې پرتې دي. د ورځپاڼې په خبره اوس پوښتنه دا ده چې په قومي اکشن پلان کې د حکومتي ژمنې باوجود د دا ډول مالی مرستو په اړه هیڅ کوټلي معلومات نشته او نه دا معلومه ده چې دغه مالی مرستې په دغو مدرسو کې د څه کار لپاره خرڅ کیږي. د دې نه علاوه دا هم د سوچ خبره ده چې آیا حکومت د کومې مجبورۍ له امله دا ډول معلومات نه پډاګه کوي او که غواړي نه چې دا ډول معلومات څرګند شي. د ورځپاڼې په خبره که د دې وجه هر څه وي خو نتیجه یې دا ده چې په قومي اکشن پلان په مکمله نیک نیتۍ او خلوص سره عمل نه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د متحده عرب اماراتو له دوبۍ څخه په خبرېدونکې ورځپاڼه ګلف نیوز کې په پاکستان کې د ناامنیو پیښو پر وړاندې د هغه هیواد د پوځ او سیاسي حکومت تګلارو ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي د پاکستان پوځ بریالی شوی چې د هغه هیواد د وګړو محبوبیت ترلاسه کړي. د لیکنې تفصیل له هر بچاورو.
د ګلف نیوز ورځپاڼې لیکنه وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د 2014 کال د دسمبر تر برید وروسته چې څه د پاسه 140 ماشومان پکې ووژل شول د پاکستان پوځ مشر هوډ ښکاره کړو چې د وسلوالو پر ضد عملیات به لا پسې تیزوي. پوځ په وسلوالو پسې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته ولاړ. د عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان پوځ د بریاو دعوې وشوې او د وسلوالو په اړه وویل شول چې هغوی افغان پولیس ته لا هم نږدې ورغلي او یا هم ترې اوښتي او د افغانستان په خاوره کې پټ شوي دي. دغه راز د پاکستان په کراچۍ کې هم د رینجر ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په دغه ښار کې د نام نه پیښو کېدل یو څه کم شول. د لیکنې تر مخه د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې دا دي چې که دغه بریاوې له لاسه ورکړل شوې نو د پاکستان امنیتي وضعیت به د مخکې پرتله لا ډېر خراب شي. لیکنه کاږي د پاکستان سیاسي مشرتابه لا هم په دې نه ده توانېدلې چې د هیواد د امنیت لپاره یوه کوټلې تګلاره مخته راوړي. لیکنه وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ بریاو د هغه هیواد د ولسونو ترمنځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف محبوبیت سیوا کړی دی. ځینې کتونکي بیا دې پرمختګ ته د ولسي حکومت پر وړاندې د یوه ممکنه خطر په توګه ګوري. لیکنه وایي د پاکستان په زیاتره سیمو کې د خلکو یې د ژوند ښه کولو لپاره حکومت د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د پاکستان واکداران ښایي د 2014 کال پیل د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي او د هیواد غریب ولس په تشو تورو خبرو او وعدو وغولوي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان د انرژۍ له یوه سخت بحران سره مخامخ دی، اوسیدونکي یې نشي کولی د خپل راتلونکي په اړه خوشبینه واوسیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کواره سدل د ونځي خبرونه د سولې پر لور. نن د په دې خبرونه کې د جګړو ضد شیرونو پاړاوري بشیر ګواک د خبرونه کوربه دی او تاسې د هر یک شنبه یا اتوار او هر دو شنبه یا ګل په ورځو له مشالې اوریدل شي.
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړي مشي د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینې محبت په خبرو سربیره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر ګواکی مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږو.
په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي، په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي، جنگ سے دسپو کار دے تو خون خرو کار دے، داد بے عقل اخل کو تلی ونو کار دے، جنگ دخکلا لمخا دخکلا رنگ تروری، جنگ دسپرلی د غوټو د مستی ژوند مروری، په جنگ دی اور ولگی جنگ دی ورک شي.
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولگی څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استازي په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خبرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی، بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
که یو لیکوال یو شاعر د خپل حالاتو د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک ونه لري نو شک به پیدا وکړي چې شاید د ده وجدان مړ دی یا ناکاره شوی دی. 50 کاله عمر مې دی او په 50 کاله کې ما څلوېښت کاله په دغه خپله منطقه کې په خپل وطن کې په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما څلوېښت کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه اورېدل، د دغه دماکو اوازونه مې اورېدل، د دغه توپ او ټینکونو او جازونو بمباره او درزهار مې اورېده. موږ په خپلو سترګو ولیدل چې زموږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تبا کړی شول، هغه د ژوند لاسپسر کړی شول. نو څلوېښت کاله زما په 50 کلن جن کی سلویخ کال چیو انسان مسلسل د جنگی صورتحال سر مخامخ داغا سوسائٹی داغا ٹولن تباشی داغا اقدار د منز لاڑشی داغا مارکیٹ داغا اقتصاد داغا سسٹم تباشی داغا جن پٹپ ادرے گی داغا بچی پڑیرا نونو گرزی داغا بچی سبق نو یاغا پہنزو خونزو پہنتنونو تنزی دا غربت دلاسا دا جہالت دلاسا نو سلویخ کالا مسلسل گران ما دغا زندگی اولی دا نو بیا ہم چک پمنگ دغا حالات اغیزہ نکی پمنگ اثر نکی نو پچا دے
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1999 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدله شوه، نو د لغمان اساق ننګیال د خپل شعر لارې د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي.
دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي، ګوري چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګوري د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټی لاندې په خوب وړ سترګو د ناس په غیژه کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي. ګورئ چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې، ګورئ چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي، او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي. دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکې شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت له تاوه لري نه دی پاتې شوی. پیر محمد کاروان تر ډیره د خپل رومان لرونکي شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي. داغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلې:
تګی ټول در پسې مړ ښکاری جانانا، تګی ټول در پسې مړ ښکاری جانانا، سمڑکاری جانانا، تگی ٹول در پسمڑکاری جانانا، خندا وای چنخکاری جانانا، خندا وای چنخکاری جانانا، عمرے کی دیوبار
خود رومان لخونده ډک شاعری ترڅنګ پیر محمد کاروان وخت نا وخت حالاتو هم خفه کړی دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې هغه په وطن کې د قرارۍ په هیله نږدې یو کتاب شاعري کړي او کوشش یې کړی چې خلک د تشدد پرېښودو ته وهڅوي.
وطن کې حالات دومره د بدمرغۍ او بدبختۍ انتها ته رسېدلي دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په اوښکو لامده دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره پکې ده، که دا په تغزلي انداز راغلی دی او که دا په غیر تغزلي انداز دی، یو پیام پکې دی، د پیام دپاره که شعاري هم دی یو پیام رسوي، یعنې دغه دواړه خبرې پکې شته دي په دې شعرونو کې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی، بلکې د مورخینو په توګه یې هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړي دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري.
چې کله په سوات کې او ځینې په دې وطن کې د حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو، لکه دلته یو ایف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې خبرې کېدي. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکن د خوشقسمتۍ نه هغه وخت د تنظیم صدر زه وم، مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کې لوبالی دا 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 قسم خبرې چې د دې چینلونو کېږي، دا داسې ناپېژندلي غونته خلک چې اوړي را اوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخېل کې یو درې ورځنی امن کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو، درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ د هغه وخت وزیران، مشیران او انټلیکچوئل مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي. او د هغې په وجه باندې زه دا په ډېره دا وسره په سوک سره دا خبره کولای شم چې کله دا انسرجنسی دلته ډیره زیاته شوه، نو زمونږ علاقه بدخیلا، ملکن، تانا، الډن ډیری موږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولی وو، دا د دغې حالاتو نه ډیره زیاته متاثره نه شوه. بلکې مونږ یو الارم غږولی وو چې وایي ګورې داسې څه چل کېدو والا دی، ریډ الرټ تاسو اوسئ. او هغه د دې شاعرانو ادیبانو د تنظیم کمال وو چې زمونږ د علاقه د دغې خبرو نه د دې راه د پوری بچ پاتې شو.
سترګي او زړه موتې ژوندو بموتې، سترګي او زړه موتې ژوندو بموتې، شکر نعمت زمون چشتا یوشت موتې، د مینې کور زمون وطن مور زمون، د مینې کور زمون وطن مور زمون، کور زمون
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلی. هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي، وایي چې د امن ترانې څومره ډیریږي هماغومره به ټولنه کې تشدد کمیږي.
زه به یو خاطره درته ووایم. د دفتر نه راوتلی وم، د ټیکسي موټروان ته مې لاس ورکړ. هغه ته چې ورنږدې شم دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلېده، ما ورسره فارسي شروع کړه. بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې هم دي، او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم، پښتو باندې کم خبرې کوم، قسم مورنۍ ژبه هم وه او فارسي باندې ډېر غږیم. بیا همدغه ترانه یې وښودله، وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو. بیا ما ورته داسې په خندا کړم، هغه داسې ما شعر دی او وایي دا خو نور هم راباندې ګران شوې. وایي والله وایي دا خو وایي ما تا ته په غیاب کې وایي دعا کولې، وایي سندرغاړي ته مې کولې تا ته چې د وطن خبره مو کړې ده. نو ما خامخا نو ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې یعنې په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري. او بیا دا زموږ او تاسې وطن دا مور وطن، یعنی بور هم ده، وراره هم ده، او په یتیمانو په شهیدانو د دې مور ښکاري ده زموږ او تاسو وطن. نو خامخا د امن خبرې او د وطن خبرې په خلکو باندې، یعنی هغه د امید ډیوې ورته د دوی په نا امید زړونو کې بلولی شي. څه فکر کوي
وطن ستا د بدن مونږ یو غړي غړي ستا په
ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی ستا په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی تمو څادر دل مانځه د ډوډې شکوري زمون او تمو څادر دل مانځه د ډوډې شکوري زمون کورې زمون وطن مورې زمون کورې زمون
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
باختر